با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوې بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو بندیانو د نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسید چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره د لیدو کتو بندي دا په زندان کې له اصلي ظرفیته د زندان د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه ول. زندانیانو له تیرو 2 ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی واستازي هاشم دراز مسجد ازادي راډیو ته وویل په مشروط ډول احتساب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپل ګاندلې دي دغه د پریود هیڅ کار ودول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غړ په خبر، د خطر به سپور د کیسه عملي شوی نه دو چې څو وخت نه مش په وختای چې د مش تابلو مسله حل کتر به سپور د مش مسله نه دوال شوی. ادویری په جرمی دولته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان د بندیانو لسکسیز تیم سره خبرې کړې او هغوی سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به کار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنیو ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سکه تښتولی دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سکه 4 ورځې وړاندې دغې ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
دی یو زیارت ته دغه راغلی مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی. دا خو زموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوس غلطیا دوی هم کړې وه، مخکې به چې دوی راتلل دلته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ به جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال دغه راز وویل دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به نوموړی تښتولی وي چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر ول وویل لومړي ګام کې مرکز کابل او 14 ولایتونو ته اویا ټنه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو حده هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې شته چې غیر رسمي شمیر ښایي له دې 2 برابره زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د یویشتمې تر سهار وختي پورې په څلېرشو ساعتونو کې د کرونا نوي 133,000 پیښې ثبت شوي چې له نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایروس د 45,971 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوي دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کرونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی دی. په دې هېواد کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کرونا د اخته شوو او له امله یې د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هېواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی و د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار اسر ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل به شي. دغه ښار د طرابلس ختیځ ته په 450 کیلومتري واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هېواد پر ملي حاکمیت برید دی او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قوماندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په 2011 کال کې د معمر قذافي د رژیم له ړنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې دي او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې وروسته عمومي رایه ګیري ده. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو دی دا احتمال هم نه ردوي چې که اساسي قانون کې دغه انتخاب راڅرګند شي، بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي. پوتین به چې اوس 68 کلن دی، تر 2024 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست 24 کلنې پرله پسې دورې بشپړې کړې وې. وروسته له جمهوري ریاست څخه یې ځان لرې کړ او هغه مهال خپل صدراعظم د میتری میدویدف ته لاره پرانیسته او خپله صدراعظم شو. په 2012 کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي اساسي قانون د تعدیل شوي قانون له مخې دوه نورې دورې هم شپږ کلنې دورې په مخ کې لرلی شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولیدی ازادي رادیو په وی پړنه کشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د برغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شوي مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی.
کرونا د تجارت یو نوم دی، په خاص ډول پر روزګان کې. د کرونا لپاره پر روزګان کې 40,000,000 افغانۍ مصرف شوي. نتیجه چې د ولس ته کم نتیجه کم تغییر په ولس کې راغلی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلې چې د دې هېواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوښو اعزانو د لټې اونیزې خبرونه هم مه هېروئ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان او ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کړي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کېږي او د ایران د کار بازار ته هم هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکو کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی، له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی زمینه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانان وژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر ماخوستن په یو خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغه لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوې. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي، د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایرانی چارواکو سره لیده کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک د 2013 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلی ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. له هند سره په 2011 کال کې، له ترکیې سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان خپل کلک ملاتړ د متحده ایالاتونو سره د استراتیژیک شراکت پر تړون سربیره چې په 2012 کال کې لاسلیک کړ، وروسته بیا د استراتیژیکو همکاریو سند په 2014 کال کې لاسلیک شو. د غرض له اروپایي اتحادیې سره هم افغانستان چې د افغانستان بل ستر ملاتړ دی په 2012 کال کې د استراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې وره ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو او د وروستیو بریدونو په اړه چې هغه قصدي بریدونه یاد کړي، دغه اندېښنه په هغه راپور کې چې پرون خپور کړی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه ځانګړي راپور کې ویلي چې د مارچ د 18 او د می تر 23 پورې 12 دا ډول پېښې له دوی سره ثبت شوي. په راپور کې ویل شوي چې 8 بریدونه وسله والو طالبانو او 3 نور افغان امنیتي ځواکونو کړی دي. تر ټولو بوګنوونکی برید انتیر میاشت د کابل دشت برچی د زیږنتون پر روغتون چې په نتیجه کې د نوي زیږیدلو ماشومانو په ګډون 43 تنه ووژل شول وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز وایي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته سخته اړتیا ده چې د دې هیواد د هر وګړي ژوند خوندي شي، طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه په قصدي توګه د خشونت داسې عمل سرته رسوي چې هغه روغتیایي خدمات زیانمنوي. نوموړی ویلي دا ډول اعمال هیڅ توجیه نشي لرلی. د ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د کابل په دشت برچی روغتون چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې چارې سنبالولې، د تېرې می میاشتې په 12 له حملې وروسته تېرې اونۍ دغه ټولنې د دغه روغتون فعالیت بند کړ. دا په کابل کې د دغې ټولنې یوازنی فعال روغتون و، خو دغې ټولنې ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې به خپل روغتیایي خدمتونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو ویلي چې پر دغه روغتون حمله د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو کارو چې تر ډیره په دې هیواد کې شیعه مسلمانان په نښه کوي. ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې ویلي چې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو قصدي حملې له نړیوال بشري قانون سره په تضاد کې دي او هغه جنګي جرمونه بلل کیږي. د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤولې فینا فریزر پر روغتیایي مرکزونو په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا او باخ پر شوی او روغتیایي خدمتونه هم تر سخت فشار لاندې راوستي، پر ملکي وګړو دا ډول حملې ډېرې خوشنونکې بلل دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا راپور سم نه دی. طالبانو ویلي چې دوی تل هڅه کړې چې په افغانستان کې پر د روغتیایي کارکوونکو او د غراز د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو امنیت خوندي وساتي، خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې د راپور په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. او اوس به ملاړ شو اورزګان ته. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا د وایروس په نوم یا د کووید 19 ناروغۍ په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. دا یوازې اورزګان نه دی بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه کېږي. نور حال به له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
اورزګان کې مدني فعالین او خلک ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د انصار مدني ټولنې مسولین وایي دغه ولایت ته د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره 13 میلیون افغانۍ بودیجه ورکول شوی و، چې له دې رقم څخه تر اوسه یوازې څه باندې 40 میلیون افغانۍ مصرف شوي دي. دی وایي دغه څه باندې 40 میلیون افغانۍ یوازې د کاغذ پر مخ مصرف شوي او په عمل کې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي. د یادې ټولنې وغړي فکر محمد ستوري ازادي راډیو ته داسې وویل:
کورونا د تجارت یو نوم دی، په خاص ډول پر روزګان کې. د کورونا لپاره پر روزګان کې 40 میلیون افغانۍ مصرف شوي. نتیجه چې شته، ولست کم نتیجه، کم تغییر په ولست کې راغلی دی. زموږ شپه خانه د کورونا یو ځای د بازار یو کندواله تر هغه ډیر شرف لري، تر پاکه ده. نه خوراک د خوراک بره کم دی نه حفظ صحت است حتی چې برق نسته شمیتن است نو چې په دغه ځبت حالت کې په د مریض باندې دغه حالت هغه به روحي نور خپل ژوند لاسه نور کې جوړ سره
د مدني ټولنې د غړي له ولایتي ادارې غواړي چې خلکو ته د حساب ورکړي که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی د ترینکوټ اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لپاره ځانګړی سوی روغتون یوازې تش په نوم دی او د ناروغانو لپاره هیڅ طبي وسایل نشته لدلی حکمت الله ازادی راډیو ته داسی ویل
موږ د کلی یو سپینجری و مو یو دوست مو نو هغه تقریبا درې ورځې هلته کرنتین و څلور ورځې موږ د شپې عبارت ورسره و چې د کرونا په واټ کې هیڅ یو شی هم نه و ساده د اکسیجن یو بوتل په ټوله شپهخانه کې نه و بیا موږ د شپې رالو یو ځای لرې مزل مو وکړ تقریبا دوه کیلومتره مزل مو وکړ د یو چا نمبر مو پیدا کړ د هغه څخه مو د اکسیجن والا دکاندار نمبر واخیستې بیا چې ولاړلم د شپې دولس نیم بجې هغه دکاندار مراوس دکان را تخلاص کی یو بوتل اکسیجن مو یو شپخانه ته د ټولو شپخانه یو تشناب یو تشناب یو د ضرورت ځای دی چټلی او هر څه پرمانه کس نسته د شپخانه د صفایي لپاره
پاترین کوټ کې په کورونا وایروس د اخته ناروغانو لپاره د ځنګړې سوی روغتون مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته د تایید کړی چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي نوموړي وایي له یوې خوا په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیاتی او بل پلو په روغتون کې طبي وسایل درمل او نور هغه څه نشته چې دوی ورته اړتیا لري
بوج هم زیات دی د کورونا د مریضانو په بستر کې د کورونا مریضانو او بل مړ طبي وسایل چې دي دې ماشينري زموږه کمپوت نوې شاله د دې ماشينري کې به هم دا مشکل دی اداره وايي مرکزی اداره د سيټایني چې موږ یې عاجل درته حل کوو خو تر اوسه نه د حل شوی نو مریضان مو ډیر دي په واسه کې هم بس ځنګون زیات دي د تشنابو مشکل موجود دی او سم موجود دی او د دوايانو مشکل موجود دی تر اوسه خو نه دی حل شوی دا مشکلات واقعا سم موجود دي
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه ولایت کې په کرونا ویروس 30 کسان اخته سوي چې له ډلې نه بیرته روغ سوي دي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر تر اوسه پورې نه دی شریک سوی خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس له امله تر دې دمه له لسو ډېر کسان مړه سوي دي اروزګان دا مهال د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې شل بستر روغتون لري
د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی بعد اورګانای مات
د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا د غستون زوپړه پر همکاري موسی ورچوي او زیاتوي چې همکار موسی صاحب په خپل کارونه کې پاتې راغلی ده نو موړی وای د خلکو د غستون زیل مرکزی ادارې سره شریکی کړي او نتیجې ته سترګې په لار دي
ټول جزئیات خبرم دغه همکار موسسه چې دغه شفاخانه د مرکزی شفاخانه یا د ولایتي شفاخانه په قرارداد اخیستې ده د دغه همکار موسسه دغه مسولیت هم په غاړه اخیستې ده چې دغه کرونا په ارتباط مریضانو دغه انتقال د موادو انتقال د اجناسو انتقال د دواو او ولسوالیو ته د دوره د انتقالېدل دا ټول د دې وظیفه ده ډوډۍ د دې وظیفه ده درې سوه افغانۍ فکر کوم د ډاکټر دپاره دوه سوه افغانۍ د مریض دپاره دا ورته مشخص شوي دي دا ورته ویل کېږي د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی ما اورګانای مال ته مکتوبې لیږلې دي ما سیاسي امامې ته مکتوبې لیږلې دي د عبادیا د ناسیا مکتوبونه به تاسو ته وښیي په دغه مکتوب موږ ټول دا سخت شکایت کړی دی
د اروزګان پالان دا هم وایي چې د کرونا ویروس لپاره د دغه ځانګړي روغتون ډاکټران هغه ځانګړي جامې چې د کرونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورڅخه د یوې ورځې لپاره باید استفاده وکړي دوی په اونیو او میاشتو کاروي چې دا خپله له یوه کس څخه بل کس ته د ویروس د انتقالولو لامل ګرځي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې سهار ته بجې او 40 دقیقې شو او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه یو شمیر لویدي زورس پانو پانې اړولې دي
د برېټانیا مل ورسپانې د خپل هیواد د یو چارواکي په قول لیکلي چې نور به برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړی چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاوو کې په افغانستان کې د بریتانیې پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولسمشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غیر توبې نه لري. د امریکا ملټري کم خبرونه د طالبانو د دې یادونې تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیز ته خطر نه وي لیکلي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همداراز ویل طالبان د داعش ډلې ملګري نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 نیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیز پر ضد نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له لوري د ژمنو پر عملي کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې او له امریکا سره د 13 میاشتو د خبرو په لړ کې له القاعده سره پر لپسې مشورې کولې. د القاعده د مشر ایمن الزواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دی او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم د القاعده د 400 او 600 کسانو ترمنځ شته.
او سمې ورنړېواله موضوع د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ نښې څرګندې کړي. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او تیر شلو کلونو کې 14 کاله د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. ټاکل شوی روسان راتلونکو اونۍ د اساسي قانون د تعدیل په یوه عمومي رای ورکونه کې برخه واخلي. که دغه قانون تعدیل شي پوتین کولی شي بیا هم ځان کاندید کړي. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندیز شوي تعدیل ته رایه ورکړي دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه دغه رایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یوه دولتي تلویزیون نه خپرې شوې د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کیږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه. هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کاله به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډیره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخوانی شوروي اتحاد رهبر وو له 1960 زیږدیز کال نه تر 1953 کاله حکومت وکړ.
پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتری مدویدف ولسمشر او دا یې صدر اعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د نویو بې سارو پیښو د زیاتېدو خبر